کتاب ده او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
د لوی خدای په سپیشلي نامه طریقه مبارکه قادریه اصلا د دې طریقې مبارکه د اسلام په صدر کې د حضرت علی کرم الله وجهو د وخت نه چې ټول طریقتي سلسله یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علی کرم الله وجهو ختمیږي، خو خاصتا طریقه قادری شریف منسوب دی و حضرت علی کرم الله وجهو ته. نو بیا د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وخت کې د قادریه د طریقې په نوم مسمى شو، د ده په نوم مسمى شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسېدل. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قران عظیم شان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه په شپږو ټوکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیۃ الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح الربانی دی، مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلاء الخاطر دی، مکتوبات دی حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو دده مبارکه طریقه په افغانستان کې د مولا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، الته ډیر خلک پیژني، دده په وخت کې دغه طریقه راغله او خپل اوج ته رسیدلې. بیا دی
او بخیدا به کوم کلونو کې راغله؟
تقریبا 200 کال مخکې به. بیا دی نقیب سم مبارک په چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبد السلام سره، دغه طریقه به بیخي خپل اوج ته رسیدل. اوس په افغانستان په ټول ولایتو کې خصوصا پښتون مشتو سیمو کې دی زخت پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زموږ د غزنی په خار کې موږ د قادریه شریف دوه درې خانه قبیله رو، په کابل کې هم داسې دی، پیروان ډېر لري، زخت زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یوځای کېږي، په خانقاګانو کې په قمری میاشت په یو لسمه شپه هم سره یوځای کېږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دوی وایي.
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیه او مؤسسه ده د افغانانو سره په ټولو مسایلو کې په ټولو ارسو کې کومک کوي، دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب تحفة القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده. کتاب ډېر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي په حق هم ډیر معلومات پکې شته. ډیر غټ کتاب دی، د مسنوي شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی. نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمی شعري اثر دی، دا ډیر بارزښت اثر دی. دا د ټیکا د محسن مونږ ډیر مننه کوو چې دا کار د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان لپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او علي سلوک ته، د قادری شریف پیروانو ته دا یو ډالۍ و، دا یو تحفه و، ډیر قیمتي تحفه و، خلک خوشحاله دی دوی نه. اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتون ادیب ته، یا علوم اکادمی ته، یا مثلا کابل پانتون ادبیات پانزی ته، یا رفی سب ته، یا بل سوک ته، چه لیلا فلا دوی سر به کمک کوله در سیاق دی کلام چه دی هلته مثلا په مشکل په کار دی یو ځای لیکلی ده. نور هم دسې املایی انشایی ګرامري مشکلات پکې دی. نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کال مخکې کې کتاب دی، ده ډیر ارزشمند اثر دی.
ایلمنت مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوی دی څه دی؟
شروع که هم دی دی حضرت باری تعالی، نعتون دی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، بیا منقبت دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی به وصف که اشعار دی، بیتون دی دیر فریمانه، بیا قصی دی، خوارق دی د حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کوم کرامات او خوارق شدی دای منظوم لیکل
څه استفاده کیدای سي له دې کتابه علاوه له دې چې فرزند یو تاریخی اثر ده قدامت لري په پښتو لیکل شوی ده عملا له دې څه استفاده کیدای سي په وسه
ولی نه اوس موږ تاسو د نوې نسل د پخوانیو موږ د پخوانیو مشاهیرونه فرهنګي مشاهیرونه عرفانی مشاهیرونه اکثرا ناخبره دی او استفاده تی ډیر کولی شي محققین د قاضی شریف د تاریخي پاکل کوم کس چې تاریخ تحقیق کوي سیرنه کوي یا د تصوف پاکل سیرنه کوي یا د پښتو ژبې د پخوانیو منظوم آثار پاکل چې سیرنه کوي دا یو غنیمت اثر دی
او ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
تیراونه مولا شاعر او کرکتون کې قیصر افریدی سره د مرکه لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلای وو خبره کړه د نن په خبرونه کې خاغله افریدی راته وایي چې لا ادبی دودونو نوې شاعری او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د وسنی وخت غوښتنو ته جواب وایي تاسو را بولم لخاغلی افریدی سره د مرکه د ورستۍ برخې اوریدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړی ده
کیسر صاحب څنګه چې زموږ غونډې په یوه ورستپاته ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډیر ګران وي او خلک ډیر په ګرانه بدلون ته تیاریږي همداسې د ادبي دودونو بدلول دي په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي څه فکر کوي چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي څه فکر کوي چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي نوې استعارې راوړل پکار دي کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد یوازې د شعر خبره ونه کو بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضرورتو تر مخه داسې کوي نو کم څیز چې نوی په کم سیس کې چې نوښت نوی یا د زمونږ د دور د ضرورتو زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نوی نو هغه سیزونه مثلا کپنن وخت کې ز په بازار کې د بیډ او د کټ وځي باندې چوکې خرڅوم هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کوم زمانه خبرې کوي دا زمانه کم ځای ته تلې ده او ته په کم ځای کې روان یې نو د هنر بنیادی مقصد خو نوښت دی او نوښت بیا هم دا دی چې مونږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی همدغه شان تشبیه همدغه مجازی مرسل له همدغه شان نور چې څومره شعری سنتونه دي د دې سنتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده د شعر ژبه چې دا د منطق نه د فلسفې نه د ساينس د ژبې نه د دې نه صرف په دی وجه بیل ده چې د ساينس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي دا یا خو ته بدلولی نه شي ځکه چې دا ته بدلوې د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري یا ټوله ورسره بدلېږي او د شعر ژبه چې دا چونکې په هر وخت زمونږ د نوښت وختونه کوي نو بیا د شعري سنتونه جدید د جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې د سنتونه جدید هم موږ بدلول شو د دې سنتونو په ذریعہ موږ خپل ژبه از موږ خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه هم بدلول شو نو اگر چې د استعاره د بحث شې ده د په ادب کې یو متنازع بحث ده او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا غني چې استعاره په شعر کې بغیر د استعاره نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دی هغه پوره کېدای نشي او دویمه ډله چې دا غدا غني چې په شعر کې براراست تخلیق بغیر د استعاره بغیر د تشبیه نه هغه داسې ده لکه موږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو اما د استعارو او د تشبیه تو په لباس کې نغړل شعر داسې وی لکه یو ګلاب چې مونږ داغه تصویر وسته یو مونږ د ګلاب تصویر ته ګورو نو په خپل ځان کې دا یو متنازع بحث خوده زما خپل انداز زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعاره په استعمال باندې چې یو شاعر استعاره استعمال کړي مګر په داسې دود استعمال کړي چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړی دی، بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړی دی. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دی هغه اوچت شي، کمزور نه شي، او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغې استعاره استعمال کړي، نه یوازې دا چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نه شي، بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم مثار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده، په هغې باندې ما سریزه کې هم د هغه په استعارو باندې خبره کړې ده. او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعاري چری هغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو دغه استعاري جواز هم شته دی، په هغه استعاري سره تخلیق هم خوله کیږي. او د هغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د هغې استعمال ته ګورو، نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دی بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دې نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوي دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوئ زموږ چې کومه شاعري کیږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته؟ په کې ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستې وي، یوازې د شعر چوکاټ په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو؟ موږ هغه ته هنر ویلی سو؟ که نه، هنر خصوصا
تاسو به غور کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خوا ته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه، د سیمټ، د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې د دې ته سیمټ او شګه اوبه ویلې. خو کله چې دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغه الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره دا ده چې یو سړي الفاظ د ژبې راواخیستل او د خپل معمول سره سم په خپلو همغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د هغې د امیزش یې ونه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت یې پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، د دې مطلب دا دی چې هغه شعر هم ونه لیکل. اوس دلته دا سوال را پیښیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تا ته دا ووایم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شعر منظوم کول دا تخلیق معنا نه لري. تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنلی شي، وګڼلی شي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبه استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه به یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربه کوي. څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربه کول به ډېر ارزښت ولري، که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي؟
زما خیال شعري تجربه که اره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیته کې وي، که په نوي قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک د پاره، د یو تخلیقي لیک د پاره بنیادي شرط دا دی، اول شرط دا دی چې به تخلیقي وي. دا هغې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې یاره دا کیته، یعنی وړمبی خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره ده، د دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره ده. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واګه کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت ده.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپل ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یاست؟
زما خیال دی چې د غزل چې کوم کالب دے دا کو یو مشخص کالب دے او تو گوری چې بده مشخص کالب کې تا یو قسم خبره کړي ما بل قسم خبره کړي بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر دے نو هغه په بده یو کالب کې مثلا سل غزل لیکلی وي په سل غزلو کې داغه جدا جدا خیالات وي دا ولي وي دې مطلب دا دی چې کالب چې دے هغه ځان سره مشخص خبره نه وروړي په کالب کې مشخص خبره زایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي
کزه خپل تجربه درته وایم قیصر صاحب ډیر وخت دا سوي دي چې فرزن له ما سره خیال وي نو ما هیڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله هغه په کالب یې ځان ته غوره کړی دی په غزل کې ولیکل سي یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي یا په څلورزه کې ولیکل سي
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي یوازې په شاعرۍ کې نه دلته بزغد ور سره د نثري تخلیق خبره هم وکمه هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگارې مترادف ده او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي